اخری مشی دا مشال ریډیو دے د یولس بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې لري او سلامونه او منی په روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه باندې راپورونه شنن او تفصيلي مو راوړي دي ک تر پای را سره مرشي نو د هر څه ووري خو اول خبرونه مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا او پنجاب د انتخاباتو ځنډولو په اړه پریکړه تر سبا پورې محفوظه کړې ده. د کورمې په لنډیوان سارا سیمه کې د اپریل په دویمه د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر نښته شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي او پنځه تنه ژوبل دي. د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې د روس په بمبارۍ کې له شلو زیات ملکیان وژل شوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا پنجاب د انتخاباتو ځنډولو په اړه پریکړه تر سبا پورې محفوظه کړې ده. د پاکستان ډان او جیو نیوز پر خپل ویبپاڼو لیکلي چې نن د اپریل په درېمه د اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې درې کسیزه جرګه وکړه او پکې مشر قاضي د دفاع او خزانې سکرتران هم وربلل شوي وو. په دې درې کسیزه جرګه کې عمر عطا بندیال، جسټس اجاز الحسن او جسټس منیب اختر شامل دي. بلخوا حکومتي اتحاد د فل کورټ نو جوړولو په صورت کې د سپریم کورٹ لکاروایا اوریدنې څخه د بایکاټ اعلان کړی وو. حکومتي اتحاد وایي چې په دې درې کسیزه جرګه کې باور نه لري. دا اوریدنه د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په عدالت کې د پنجاب انتخابات د اکتوبر 3 ځنډولو خلاف په جمع کړل شوي درخواست کیږي. د کورمې په لنډیوان سهارا سیمه کې د اپریل په دویمه د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر نښته شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي او پنځه تنه ژوبل دي. په سیمه کې چارواکو د اپریل په دویمه مشال ریډیو ته ویلي چې دا نښته د لقمان خیلو او خیواس خیلو ترمنځ په لانجمنه شاملاتي مځکې د تعمیراتي کار له وجې شوې ده. د بره کورمې مرستیال کمشنر حمید نواد خان مشال ریډیو ته وویل چې د جګړې زیاتېدو پکې د غټو وسلو تر کارېدو وروسته یې هلته امنیتي ځواکونه لیږلي دي.
دلته موږ پولیس ڈپلائمنٹ وکړه، فوج ڈپلائمنٹ کو لګیو، مشران باغی سره ڈپلائمنٹ کې دریشتر تاون کوي. خو دې قوم نه موږ یو غوښتنه ده، ذاتی طور باندې غوښتنه ته نه کومه چې نور په جنگونو باندې مسلې محل کوي، مذاکرات باندې دي، په دفترو کې دي، راشي چلته کې نو خبرو باندې مسلې حل کړو.
په لنډیوان سهارا کې د لانجمنې شاملاتي مځکې تقسیمولو پریکړه شوې چې له مخې یې د خیواس خیلو اوسیدونکو 300 جریبه مځکه شلوزان ته ورکړې ده. د لقمان خیلو قبیلې کسان تور پورې کوي چې د پریکړې باوجود د خیواس خیلو خلک په شاملاتي مځکه تعمیراتي کارونه کوي، خو د خیواس خیلو قبیلې مشرانو دا تورونه رد کړي او وایي چې یوازې یې پر خلکو پر خپلو مځکو آبادی کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورزنګ یو فعال عادل داوړ وایي چې ورور ثنا الله د اپریل په لومړۍ نیټه په میرعلي کې په یو برید کې زخمی شوی. عادل داوړ د اپریل په دویمه مشال لیلو ته ویل چې ثنا الله د شپې له خپلو ملګرو سره وتلی و او هلته پرېډه دی وشوې. نوموړي زیاته کړه چې ورور یې دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. هغه له حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. ثنا الله په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پیپلز ګوند ډیپټي جنرل سیکرتر دی. په ثنا الله د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. په بلوچستان کې خیبر پختونخوا ته تلونکي سړک چې د کمر نړېدو له وجې تړل شوی و د خلکو تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شوی دی. ډیر اسمل خان ته تلونکي سړک د اپریل په لومړۍ نیټه شپې مهال د بلوچستان د شیرانیو په دانه سیمه کې تر باران وروسته د کمر نړېدو له کبله تړل شوی و چې له کبله یې پر لاره د ګاډو تګ راتګ ودرېدلی و. د شیرانی انتظامی مشر حضرت ولی کاکړ د اپریل په دویمه شپې مهال تر لارې خلاصېدو وروسته مشال لیلو ته وویل چې اغېزمنې سیمې ته یې لوی مشین نا ور وړي ول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د روس سرکاري خبري اجانس آر ای ای وای چې د اپریل په دویمه په سانت پیټرزبورګ کې په یو چاودنه کې 2 کسان زخمیان شوي. له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې په دې پیښه کې 15 تنه ژوبل دي. آر ای ای د اپریل په دریمه ویلي چې په ژوبلو کې د لسو حالت ښه نه دی. اجانس زیاته کړې چې په دغه چاودنه کې د روس د پوست پاړه په انټرنیټ لیکنې کون کې روسی بلاګر ولادیلن تاتراسکی هم وژل شوی دی. اورسته خبر د اوکرين چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې د روس په بمبارۍ کې له شلو زیات ملکیان وجل شوي او زخمیان دي. دا په داسې حال کې ده چې روس د اوکرين په ختیځ او جنوب کې د استوګنې په سیمو کې بمبارۍ ته دوام ورکړی دی. د اوکرين د ولسمشر د دفتر یو چارواکي اندري یرمک د اپریل په دویمه په ټولنیزو رسنیو لیکلي چې په کوستیان اتینیوي کا خارګوټي کې د روس په ډزو کې لږ تر لږه درې ملکیان وجل شوي او اته ژوبل دي. نوموړي په ټلګرام زیاته کړې چې روس روسی ځواکونو په کوستیان اتینوکا خارګوټي درنه بمباري کړې چې پکې شپاړس اپارټمنټونه، اتو شخصي کورونو، د وړو ماشومانو سکول او یو انتظامی ودانۍ ته زیان رسیدلې. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه موږ درته وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شئ ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د سپریم کورټ د پریکړې او د نننۍ اورېدنې په اړه باندې به حال د اسلام آباد نه نیخ پنې مادر کو. په پېښور کې دوه لږکي کسان وژل شوي دي او د هغې په اړه به هم خبره درکو. خو کاکا خیل وایي چې په د ننګرهار حکومت مودا به تر هغې پورې وي چې تر کومه پورې د دې په اړه باندې نور فیصله نه شي. په کورما کې د ځمکې په شخړه باندې دوه کسان وژل شوي دي. یو انتظامی مشر وایي
دلته موږ پولیس ډیپلایمنټ وکړه، فوج ډیپلایمنټ کو لګیا او مشران باغی سره ډیپلایمنټ کې ځیر تاون کوي. خو د قوم نه موږ یو غوښتنه ده چې نور په جنګونو مالی مسلې محل کوي.
د پولیسو وژل شوی ډی ایس پی اقبال مومند نه یوازې سرتیری او بلکې هغه یو شاعر هم و.
ذهن آزاد کما کس چلو کم وایم چې خور په سر باد کما کس چلو کم دلته دی خلق سرا نور گزاره نکی ځان نه یو خپل جهان آباد کما کس چلو کم.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسه او دین کو تاسو مشال ریډیو ته وګی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو سفر لساته سب شوی او نه خپل خبرونه او ری د سیمې د نړۍ د حالاتونه تاسو خبرو غړای په غړای لمحه په لمحه څنګه تاسو په خبرونو کې اورید. نن په پاکستان په نن په اسلام آباد کې په ستر عدالت کې د هغه قضیه اوریدنه او شوا چې د تحریک انصاف ګوند درخواست ورکړی وو او هغه غواړي چې په خیبر پښتونخوا او په پنجاب کې د ټاکنې په نوی ورځ کې وشي. د دې پاړه باندې نور شو شو حکومتي اتحاد سوي سیاسي هلې دلې سدي او د دې پریکړه راپورته شوی حالات کم طرف ته روان دي. طاهر خان په اسلام آباد کې دی او په دې ټولو پرمختګونو نظر ساتي. غل ورجو طاهر خان ستړی مشي. سپریم کورټ خپل پریکړه محفوظ کړه، ګنګوسي سدي اندازي سدي چې آیا دا پریکړه محفوظه پریکړه آیا په نوی ورځو کې د انتخاباتو ده او کنه چې الیکشن کمیشن کم اتم د اکتوبر نیټه ورکړې ده هغې ته به وغزل شي.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته چې کوم سماعت نن مکمل شو او څنګه تاسو ذکر مو کړ سبا فیصله ورول کیږي سپریم کورټ لخوا چې جسس وخت مشخص نه دی ورکړی چې څه وخت وه، لیکن وی چې هغه به وروسته بیا اعلان کو. لیکن نن د ټولو نه چې کوم یو مکالمه وه د دواړو غاړو د عدالت او دغه رنګې د اټارنی جنرل او نورو د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ د نون د وکیلانو، نو دوی ټولو لکه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي او اټارنی جنرل د دوی ټولو دا موقف وو چې دا اوسنۍ چې کوم دا درې کسیزه درې رکنی دا جرګه ګی دا بینچ دی دا د بدل کړی شي او یو نوی بینچ د اعلان کړی شي. نو دا خبره خو چیف جسټس اونه منله وی چې دا اب د دې فیصلې نه وروسته بیا کتی شي. نو بهرحال په فیصلې ته انتظاری او ګنګوسي خو دا عدالت معامله نه شو کولی، لیکن د چیف جسټس دا بیانونو نه د سوالونو نه د نن چې کوم څومره سماعت شوی دی داغه نه خدا سخکاری چې ممکن دا کم د الیکشن کمیشن غو فیصله داغه خلاف یو لکه داغه غنن چې کوم اظهار او قداو بل غ ګیله مکړه چې حکومت په دې سماعت کې دا سه شواهد دا سه دلایل وړاندې نکړه چې کوم دی وی چې امنیت خراب دی یا پیسې نشته داغه په اړه کې خودي کوي دلایل په عدالت کې ورنکړه. درې مې دا خبره مکړه چې دی غختل عدالت غوښتل چې دواړه غاړې پی ټی آی او حکومت دوی یو لار روباسي او سیاسي لار روباسي د دې مسلې د بیا په کې د عدالت دومره رول نه وي. خو دې دا مو ویل عدالت چې دغه طرف ته هم پرمختګونه شو. نو بهرحال اوس فیصله محفوظ شوې ده او اعتراضونه چې کوم دوی کړي دي، البته اعتراضونو په اړه باندې چې کوم په بینچ باندې کېده چیف جسٹس دا خبر وکړه تاسو تحریری شکل کې په لیکلې بڑا باندې خپل اعتراضونه هغه سره راکې، زبانی نه دی خو زبانی خبر وکړه.
طاهر خان د دې فیصلې د محفوظولو او د دې دوران نن چې کم په عدالت کې دلایل یا په خپلو کې مکالمې یا د ججانو لخوا د قاضیانو لخوا کم ریمارکس یا کم خبرې وشوې دا غي پاړه باندې آیا حکومتي اتحاد سو ویلې دي؟ د کچلګه شی به مخکې مونږ وکړو په قومي سملای کې وزیر اعظم شهباز شریف او د قانون وزیر اعظم تاړل لګیو، نو هغه په خپلو سرګندونو کې سو وی
لړ پښو وزیر اعظم ته. نو وزیر اعظم هم دا خبرو کې یو وضاحت وکړو چې دا کم په میډیا کې د بایکاټ لفظ راغلی دی د عدالت دا نه دی مونږ فیصله نه کړې. البته دا یو ویل چې اتحادی حکومت په دې بینچ باندې عدم اعتماد کړی دی، ناباوري اظهار کړی دی، دا فیصله وکړه. او شهباز شریف دا هم وویل چې سپریم کورټ په داسې حالت کې چې اعتراض پېښ شوی دی نو بیا به دغه فیصله انصاف نه وي. او د بیا یو وارې غوښتنه وکړه چې یو فل کورټ یعنی ټولو ججانو یو مشتمل عدالت دی جرګه د کینی او غدې دا فیصله وکړي. بلخوا بیا تاسو د وزیر قانون خبر وکړه، بالکل هغه هم خبرې کړي دي او هغه هم دغه لکه د وزیر اعظم خبرو سره تقریبا دغه رنګ یو شان خبرې وکړي چې اوس هم دا وخت شته چې یو بل بینچ جوړ شي او دا درخواستونه د ټول کیس د انتخاباتو د ملتوي کولو د پنجاب د خبر خوا دا ووري. لیکن دا وایي چې د دې باوجود چې د ټولو غاړونو چیف جسټس ته سپریم کورټ ته دا خواست شوی دی لیکن هغه خواست نه دی منل شوی. دا د خبرو کړو. بل خو عمران خان هم یو بیان ورکړی دی په خپل ټوټر باندې، هغه خو لکه دا ویل چې یا خو به د برما طرف ته لاړ شو لکه چلته سین ګډوډي دا یو امیریت ته، یا به د ترکیې په شان لکه ترکیې مثال لکه ډېر وضاحت خو نه دی کړی خو ما اشاره هم دی ته چې کله
طاهر خان لنډ غونته کرا ته وای په دې دوران کې د سپریم کورټ دی اوریدنې دوران هم او داسې مونږ بیا وکړه چې د ټولنیزو فعالانو یو ډله چې میزان ته میډیټرز وای یا منځګړتوب خلق وای هغوی مختلف ډلو سره ملې د هغې د حکومتي اتحاد د پاکستان تحریک انصاف د مشرتابه ترمنځ د خبرو اترو د لارې د دې مسلې د حل راوستو باندې زور ورکولو. مونږ وکړه په میډیا کې نن راغلی دي چې دغه میډیټرز خلکو ته دعوتنامې هم لیږلې دي د مذاکراتو په اړه باندې یا د مذاکراتو د لارې د دې قضیې د حل تاسو سره کوینی مخامخ
ګوره. دا خو هم د وخت مخکې خبره وی لیکن د دغه چې کوم د تاسو د مدني ټولنې خبره وکړه په دې کې د صحافیانو تنظیمونه هم دي، د نسینې صحافیان دي، هغوی عمران خان سره ملاقات کړی دی او دغه ملاقات نه وروسته بیا دا ویلو چې عمران خان د دوی چې کوم تجویز دی د مدني ټولنو د غړو د ژورنالیستانو نو عمران خان هغې سره اتفاق کړی دی چې هر کله دوی یو د ټولو پارټیانو یو اجلاس روغواړي یو غونډه روغواړي دوی به پکې شرکت کوي. نو د حکومت لخوا تر اوسه پورې ډېر زیات دغې ته رد عمل نه دی راغلی مخکې ته. هغې خو هغه لکه شهباز شریف په تقریر کې عدالت خبره وکړه، دویم ټول په عمران خان باندې الزامات وو، دغه رنګې د پی ټی آی طرف نه هم په حکومت باندې الزامات. نو بهرحال هغه شیل عملي شوی نه دی لیکن د مدني ټولنې خلکو خو صرف فقط دومره ویلو چې عمران خان د دوی دغه د حمایت کړی دی او دا ډاډ هم ورکړی چې په دې کې به شامل شي حکومت په دې باندې څه ډېر زیات دغه
مننه آباد اوسی طاهر خان او سیاسي اړخ او خبري اړخ راته بیانولو. د دې قانوني اړخ څه دی؟ د سپریم کورټ وکیل او د پېښور های کورټ بار اسوسییشن د اگزیکټیو کمیټه ممبر طارق افغان را سره راغلی دی. طارق افغان ستړی مشي په خیر راغی موجوده چې ډېره مننه. طارق افغان صاحب چې د پاکستان سپریم کورټ کې د موجوده جرګګۍ د دریو کسانو د بینچ کم برخورد دی یا کمی طریقې سره دا مقدمه پر مخ ځي، یو خو په دې اړه باندې د خیبر پښتونخوا د بار کونسل سره دریز دی، بیا تاسو څه وایئ چې آیا دا په قانوني او آئینی حواله سره بالکل صحیح طرف ته روانه ده خبره؟
په دې حواله سره د ټولو وکیلانو که پاکستان بار کونسل دی که خیبر پښتونخوا بار کونسل دی او که بار اسوسییشن دی د وکیلانو یو مطالبه ده چې پل بینچ دی دغه د ملکی اهم کیسونه چې کوم دي د پل بنچ اوري من مازی کې هم د دې د پارا ډیر لوی لوی کنونشن کړي دي په ټولو صوبو کې او په سترو سترو خارونو کې چې همیشه د پارا جسټس فایزی صاحب د داسې اهم بنچ حصہ نه جوړیږي په بدنیتۍ باندې. د دې د پارا د وکیلانو یو لوی سټرګل دی، یو لوی مبارزه ده. کله چې فایزی صاحب خلاف هغه ریفرنس جمع شوی د هغه وخت نه، د وکیلانو اوس هم دغه مطالبه ده چې کله هم د اهم کی سنئی چې پاغي کې د ریاست او د ملک د
سیاست
خبري ریاست خبري شاملي پاغي کې دي ټول ججان چې د نوچینی زکه چې په سپریم کورټ باندې د عوامو یو اعتمادي یو باور چې د اغه نه کومه فیصله راځي هغه به د ملکی مفاد د پاره، نو که بیا په دغه وخت کې داسې کیږي چې دو ججان یا درې ججان یو داسې فیصله کوي چې د اول نه د هغې تعداد پنځه یا اووه یو جج ته نه ځان جدا کی، بیا د بل جج ځان جدا کی، بیا د هغې جج د هغې سوموټو خلاف د فایزی صاحب هغه کم سرکولر راغې د هغې که موږ وګورو، نو دا داسې معلومیږي چې د چیف جسټس په بڼه باندې پیاز دی. په پښتو هغه یو متل دی د بدنیتی په دې کې شامله ده، هغه دا نه غواړي.
او دا ستاسو خبره ده، خو طارق خان آیا په دې موجوده ټایم کې چې کم دغلته دا اورېدنه کیږي او په دې کې کم کنډکټ چې تاسو ورته وایي هغه آئینی او قانوني دی، او د دې محفوظي فیصلې نه پس آیا حکومت سره نورې قانوني لارې شته؟
تاسو اوس نږدې نږدې اومنن د فایز عیسا صاحب یو بل سرکولر راغلی دی،
خط راغلی دی جواب
رجسٹرار خلاف، د رجسٹرار خلاف ډېر سخت الفاظ استعمال کړي دي او هغه دا ویلي دي چې تاسو سپریم کورټ ساک ته ډېر زیات نقصان ورساو کم سرکولر چې تا جاری کړی دی، نو دغه فیصله چې کومه ده دغه وایي دا د چیف جسټس دغه سوموټو اکشن چې دی دا د هغه د مرۍ اډوکې جوړ شوی دی. اوس که دی په دې کې فیصله کوي نو هم ورانې جوړیږي، او که دی فیصله نه کوي نو هم د هغه خپل ساک ته ډېر زیات نقصان رسي او هغه په دغه ضد باندې لګیا دی. په کار خدا ده چې دا یو نیشنل انټرسټ خبره ده، نو ولې نه هغه ځان سره خپل نور کم رونه ججان چې دي هغه کینی او په شریکه باندې یو داسې فیصله وکړي که هغه د الیکشن په حق کې او هغه که بل قسم فیصله ای چې هغه حکومت ته هم منظوري او بیا اپوزیشن ته هم منظوري. اپوزیشن مین عمران خان، خو عمران خان خو چرې هم داسې خبرې تا ته نږدې چې د هغه د
ججانو قاضیانو کم ریمارکس یا پاس یا کم کمنٹ یا تبصرے کی دا حقی نہ خدا سے اخکاری چې دغه درې کسی د جرګه گئے غواړي چې په دې په نوی ورځو کې دننه انتخابات وشي، خو کدا د حکومت ته دا فیصله منظور نه ده، نو بل کوم قانوني لار شته کله غون تراته وای؟
نو داسې خو بله قانوني لار نشته په آئین کې، او که موږ ګورو خبره بیا هم هر طرف نه دغه سوموټو اکشن ته راځي چې چیف جسټس صاحب په دغه 90 ورځو په دې انتخاباتو باندې سوموټو اکشن علي، نو د په هغه وخت کې چې کله دغه د پی ٹی آئی بغیر د سوجي د خپل زده او انا د وجه استفاګانی ورکړي خلک د ریپرزنټیشن نه محروم او ساتل، او په دې ملک یو آئینی بحران پیدا کو پکار وچی چیف جسټس صاحب هغه ټیم یو سوموټو اکشن اغسته وي. بیا چې عمران خان صاحب په لسو حلقو باندې په یو ځای الیکشن وکړو، پبلک منی په هغه باندې خرج کړه، او بیا یې هم د هغې باوجود حل پوانغست هغه سیټونه بیا خالی شو. په کار خدا و چې چیف جسټس صاحب په هغه وخت کې سوموټو اکشن اغسته وي، خو موږ بار بار دا وایو چې د چیف جسټس د پی ٹی آئی طرف ته جھکاو زیات دی، د هغه بدنیتی په دې کې شامله ده، او د دغې بدنیتۍ د وجې هغه قسم کړی چې زه به فیصله کوم چې کومه د عمران خان مطالبه ده چې په 90 ورځو کې د الیکشن وشي نو زه به همدغه فیصله کوم.
طارق خان
فیصله دې وکړي یو منځي کدا فیصله دی وکړي، نو همدغه به چې کم اکثریتي ججان دي هغه د دې خلاف دي، او دغه درې ججان به دا فیصله کوي، نو دا به د انصاف یو فیصله نه، بلکې دا به د عمران خان پلویان کم ججه چې دا به داغي فیصله وي.
صحیح طارق خان ډیر ډیر مننه اوریدونکو د سپریم کورت وکول د وکیل او د پیښور های کورت بار یو غړي طارق افغان خپل نظر شریکولو. خو اوریدونکو په دې باندې کې زدام وایم چې عمران خان د پاکستان تحریک انصاف نور غړو او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا هم ویلي چې هغه غواړي چې په پاکستان کې د آئین او د قانون مطابق په نوي ورځو کې ټاکنی وشي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ یو وړي د مینا پس راځوم دې موضوع کې پاتې کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشن
تسمشال ریډیو ته وګورئ او دونکو په دې موضوع کې پاتې کیږي. د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو د اسمبلیو د تحلیل کې دوه د پاسو دونی میاشتې وشوې. د پاکستان آئین وایي د اسمبلیو تر تحلیل وروسته باید په نوي ورځو کې د نوي حکومت لپاره انتخابات وشي. که څه هم د انتخاباتو ترسره کولو لپاره په یادو دواړو صوبو کې نگران حکومتونه جوړ شوي، خو تر اوسه انتخاباتي کمیشن، سپریم کورټ او وفاقي حکومت د انتخاباتو لپاره په نیټه نه دي صلاح شوي. نور تفصیل د منور شاه په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د آئین مطابق انتخاباتي کمیشن به د اسمبلیانو د تحلیل کېدو وروسته په دریو میاشتو یا نوي ورځو کې شفاف، منصفانه او پرامن انتخابات کوي او د دې لپاره نگران حکومتونه جوړیږي، په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اسمبلیو د تحلیل کېدو څخه د پاسه دوه نیمې میاشتې وشوې، خو لا هم انتخاباتي کمیشن، سپریم کورټ او وفاقي حکومت په یادو صوبو کې د انتخاباتو لپاره په نیټه هم نه دي صلاح شوي. دا چې د دریو میاشتو یا نوي ورځو پوره کېدو وروسته به په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د نگران حکومتونو آئینی او قانوني حیثیت اسوي. د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت د اطلاعات وزیر بیرستر فیروز جمال کاکا خیل د اپریل په دویمه مشال لیډیو ته وویل چې د آئین تر مخه نگران حکومت ته د انتخاباتو مینډیټ یا اختیار ورکړل شوی وي او دا حکومت تر هغې دوام کوي چې سو پورې انتخابات نه وي شوي.
تاسو خو قانون آئین وګورئ نو په هغې کې دا بالکل نه دي لیکلي چې مثال دی دا به د نگران سیټ اپ به د دې ورځو د پاره د نگران سیټ اپ چې کوم دی د هغې مینډیټ دی د کنډکټ آف الیکشنز. تو چې هغه الیکشن چې کله مثال د دې خپلو کې فیصله کی الیکشن کمیشنو کی گورنرو کی پریزیڈنٹو کی سپریم کورٹو کی هر څوک چوکی چې کله پورې هغه الیکشن نه کنډکټ شوه تو دې خپل رول به کنټینیو کوي. یو وجه دا ده چې سو پورې چې الیکشن نه شوه فار ایگزامپل نو انګرام سیټ اپ تاسو لري کې نو تاغه ډے ټو ډے رننګ به څنګه لکه سو په چلی.
خود پیښور های کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر ارباب عثمان وای چې د پاکستان په تاریخ کې دا ډول صورتحال وړاندې مخه ته نه راغله، نو ځکه مونږ کوم آئینی وضاحت نه لرو، خو دا هم نشي کېدای چې نگران حکومت د نامعلومه وخت پورې دوام وکړي. نو موړی وای په دې لړ کې بعد سپریم کورټ لارښوونه ډیره مهمه وي.
یقیناً دا یو داسې پیچیده ټیکنیکل مسله ده. دا خبر اوس په سپریم کورټ کې هم انډر ڈسکشن چې بھائی فرض کر دا الیکشن نے کی کہ نو دا بوری حکومتوں کو بس اپوزیشن منتخو دا سے سفے لال دا سے لارا نخ کاری دا اس سے کلا سپریم کورٹ دا خبر کی کہ نو سپریم کورٹ ہے فیسر دا دا غم مشروط تے خدا کے دے سی چی پا دے کے گلوبل اپلیکیشن دا سی پا سپریم کورٹ کی چیرہ دا دی دا دا غا جے کم دے آئینی حیثیت چے کم دے ختم کو نو دا دے اس حال پاکار رہے کے دے سی چی پا دے کے سا ایکسٹینشن واخلی یا نو خدا واقعی دا دی ٹیکنیکل دا فرسٹ ٹائم دا سے خبر را لے.
بلخوا د پاکستان بار کونسل پخوانی مرستیال چیئرمین عابد ساقی وای په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ په درې کسیزه جرګهګۍ په وفاقي حکومت کې شاملو ګوندونو د بې باورۍ څرګندونه کړې. نو په دې حال کې مشکله ده چې سپریم کورټ کوم فیصله کوونکی رول ولوبوي.
سپریم کورټ کو تو اب ایک سپریم کورٹ کو ماننا ہی نہیں
چې د شخړې یو فریق په سپریم کورټ بے باوری څرګند کړي نو په داس حال کې به د سپریم کورټ د پریکړې څه حیثیت وي. بل په نوی ورځو کې انتخابات نه کول هم د آئین سرغړونه ده چې له وجې هیواد د دې آئینی او سیاسي بحران سره مخ شوی. په کار ده چې د دې مسلې دواړه فریقین یعنی تحریک انصاف او وفاقي اتحادي حکومت د خبرو له لارې د دې شخړې څه حل راوباسي. ګونی په موجوده وخت کې خو له دې حالاتو د وتلو بله کومه لاره نه ښکاري، یعنی ټول معاملات په بند کوڅه کې ولاړ دي.
فی الحال تو یہ بند گلی میں ہیں سارے معاملات.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په وفاقي حکومت کې شاملو ګوندونو د سپریم کورټ په درې کسیزه جرګهګۍ د بې باورۍ ترڅنګ د دې د اورېدنو ودرولو غوښتنه کړې. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپریل په لومړۍ نیټه په لاهور کې د حکومتي اتحادي ګوندونو مشرانو په غونډه کې وویل تر اکتوبر وړاندې انتخابات به په هیڅ صورت نه مني، او دا چې د انتخاباتو لپاره د نیټې په ټاکلو باندې د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره هم هیڅ خبرې اترې نه کوي. بل پلو د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اتحادی ګوندونو لخوا د سپریم کورټ په درې کسیزه جرګهګۍ څرګنده کړې بې باوري غندلې ده. نوموړي د اپریل په لومړۍ نیټه ناوخته په ټویټر په ویډیوي بیان کې ویلي چې ولس باید د سپریم کورټ او مشر قاضي یا چیف جسټس تر شا ودرېږي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو او د پنجاب په حکومت کې هم لویه برخه لرله، خو د ګوند مشر عمران خان په امر سکال د جنوري په 14مه د پنجاب اسمبلی او د جنوري په 18مه د خیبر پښتونخوا اسمبلی تحلیل کړل شوه. تحریک انصاف په یادو صوبو کې زر تر زر د انتخاباتو غوښتنه کوي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی ورزو. کورمې ته د کورمې په لنډیوان سهارانو سیمه کې د لقمان خیلو او خواس خیلو قبیلو ترمنځ د اتوار په ورځ د ځمکې په سر شوې جګړه کې دوه کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. انتظامیه وایي چې د خبرو اترو د لارو دا مسله به حل کړي. د تاریخ ورغزی راپور اورو چې د تصفیه پر مهال د دوی چارواکو مشرانو په غوږونو پیلېږي.
دا غږونه د کورمې انتظامی او امنیتی چارواکو دی چې په لنډیوان صحرا کې پیل شوې خونړۍ جګړه د ودرولو په غرض له ځایي مشرانو مدد د اخستو لپاره وهلې کیږي. د اتوار په مازیګر چارواکي جنډې اوچتې کړي، له مقامي امن لښکر سره د جنگ هغه مقام ته ورغلي چې په ګرزما کې په سر لنجا په راپورته کېدلو لقمان خیلو او خوسوالو د یو بل پر ضد مورچې نیولي. کڅو هم تر مداخله پس دواړه فریقین له مورچو را کوز کړی شول، خو دوه غنټې هغه جګړې دوه تنه مړه او پنځه نور زخمیان کېدلو په صورت کې زیانونه اړولې دي. د براکورمې مرسیال کمشنر امیر نواز خان وایي کله چې یو شخړه په مذاکراتو حل کېدای شي نو د اسلحې راوچتولو ضرورت نشته، خو له بده مرغه یوزل بیا داسې ونه شول.
دلته موږ پولیس ډیپلایمنټ وکړه، فوج ډیپلایمنټ کو لګیا یو، مشران باغی سره ډیپلایمنټ کې دیش سره تاون کوي. خو د قوم نه موږ یو غوښتنه ده چې نور په جنگونو باندې مسلې محل کوي، مذاکرات باندې دي په دفترو کې دي راشي چې دلته نو خبرو باندې مسلې حل کړو.
په لنډیوان صحرا کې په دریم مارچ په شاملاتي ځمکه تعمیراتي کار د نو دردلو په صورت کې د لقمان خیلو قبیلې په خوا سوسیدونکو مبینه جګړه پیل کړه چې پکې د غوټو وسلو استعمال هم شوه. د لقمان خیلو یو مشر نوروز علی بنگش مشال لوډیو ته د ګل پشپاویلی تر کڅکی پوری د دوی موزه جوړیږي چرباندې د عدالتي فیصلې تر مخه د خوا سوسیدونکو هیڅ حق نشته، خو بیا هم حقوی کوټه په جوړولو کار پیل کړی دی. بنگش زیاتوي حکومتي مشرانو ته بار بار اعتراضونه وکړل چې مخالف فریق یې له خپل حق تجاوز کړي، خو پام ورنه کړی شو.
او هغوی دلته کاغذاتو په مطابق هیڅ حق هم نه لري، بار بار د ځمکې کې تجاوزات کوي، نوي آبادۍ کوي. د لقمان خیلو سیمې بشندګانو، کلي بشندګانو بار بار انتظامیه ته او مقامی مشرانو ته دا ویل اس یاره د ښینه شخړې جوړیږي، د غشای شر پسوت ته پتی خو چا غوږ نه ونی ولالو.
په لنډیوا صحرا کې د متنازع شاملتیزم کې تقسیمولو فیصله شوه چې لمخې د خوا سوسیدونکو شاوخوا 300 جره بزمکه شلوزان ته په ورکل شی برخه کې مقرر کړی شوی ده. په 2020 کال کې د یاد شاملتیزم کې تقسیمولو فیصله د شلوزان، لقمان خیل، لرزر، دروی او نورکیو قبیلو په منځ کې شوه چې تر منل کې دوه پس هر فری قربان دي دستخطونه هم کړي. د خوا ځای مشر رضوان علی بنگش مشال لوډیو توای دوی د چاز مکه نه د غصب کړي، بلکې تر هغه فیصله پس ملو شوی پر خپل ځای کې قربان دي کوټي جوړی کړي.
کومه فیصله وشوه بیا انجمن حسین یاله کا دوی ته شلوزون خپل حسین درې سو جربه زمکه لکه قوم خیواسته ورکړه. لکمن خیل قوم مشرانه ور باندې دستحات شته دي، او شلوزان قوم مشرانه ور باندې دستحات شته، لارزر او نرکی دوی ټولو ور باندې دستحات کړی دي، او دا دوی منو ان قبول کړی و دا پیساله.
په کورما کې یو د لنډیوان سهرانه دا چور باندې تنزاده، بلکې د یو شمیر علاقو پر شاملتیزم کو لډیر وختونو راهسه د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ داوی روان دي. په دغه کې مرغۍ چې نام میرو کاڅا بالشخیل بشرو او شرکو نمونه قابل ذکر دي چې پر شاملتی زمکو د ملکیت او قبضو لپاره سواره خونړی جنگونه هم شوي. په 2008 کال کې د مری په سیمه شبي امن لوزنامه کې د زمکو شخړې په ترجیحي بنیادو د حل کولو خبره شوي، خو تر اوسه په دغه کې حکومت لا ناکام سره مخامخ دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا او پنجاب د انتخاباتو ځنډولو په اړه پریکړه تر سبا پورې محدوده کړې. د پاکستان ډان او جیو نیوز پر خپلو ویبپاڼو لیکلي چې نن دا اورېدنه د چیف جسټس په مشرۍ درې کسیزه جرګه وه، او په کې مشر قاضي د دفاع او خزانې سکرتران هم وربلل شوي وو. د کورمې په لنډیوان سهارا سیمه کې د اپریل په دویمه د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر نښته شوې، بګې دوه تنه وژل شوي او پنځه تنه زخمیان دي. په سیمه کې چارواکو د اپریل په دویمه مشالې لوته ویلي چې دا نښته د لقمان خیلو او خواس خیلو ترمنځ په لانجمنه شاملاتي مځکې د تعمیراتي کار له وجې شوې ده. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ یو فعال عادل داوړ وایي چې ورور ثناء الله داوړ یې د اپریل په لومړۍ نیټه په میرلي کې په یو برید کې ژوبل شوی دی. په ثناء الله د برید ذمواري چالانه ده منلې. په بلوچستان کې خیبر پختونخوا ته تلونکي سړک چې د کمر نړېدو له وجې تړل شوی و، د خلکو تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شوی دی. د پاکستان سینټ په هیواد کې د نشي موادو مخنیوي لپاره د 2022 کال ترمیمي قانوني مسوده منظوره کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د اپریل په درېمه په خپل ویبپاڼې لیکلي چې دا قانوني مسوده نن د سینټ په غونډه کې منظوره شوه. د کابل د یو لسمې ناحیې اړوند په خیرخانی سیمه کې پرون ماښام چاودنه شوې چې پکې چاته مرګ ډوبونه دا اورېدلې. د روس سرکاري خبري اجانس آر اے اے ویلي چې د اپریل په دویمه په سینټ پیټرزبرګ کې په یوه چاودنه کې 2 کسان زخمیان شوي. د دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي چې په دې پېښه کې 15 تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې د روس په بمبارۍ کې له 30 زیات ملکیان وژل شوي او ژوبل پکې هم دي. اوردن پتاس مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې درته د امریکای پاړه یا د امریکای د پخوانی مشر ډونلډ ټرمپ پاړه یو راپور وړاندې کوو. په دې کې ډونلډ ټرمپ باندې داسې تورونه دي چې دا غیله واجبہ سبا ته هغه په عدالت کې پاغه باندې دا تور په رسمي توګه لګول کیږي. نو په دې اړه باندې زمونږ همکار عصمت الله سروان دا راپور برابر کړی.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ستورمی ډانیلز په نوم د پورن فلمونو یو لوبغاړي ته د حق السکوت د ورکولو په تړاو رسمن تورن شو. د پنځشنبه په ورځ قضایي پلاوی پریکړه وکړه چې د امریکا په خوانی ولسمشر باید په دې خاطر رسمن تورن شي چې ستورمی ډانیلز ته $130,000 ورکړي چې خوله پټه کړي او څه ونه وایي. که څه هم تر اوسه پورې د ټرمپ خلاف د تورونو جزئیات ډېر څرګند نه دي، خو دا به د متحدو ایالاتونو د یو پخواني ولسمشر خلاف د جرم لومړنۍ دوسیه وي. د ښاغلي ټرمپ مدافع وکیل سوزان نیچل دا خبره تایید کړه. ویل چې موکل هیڅ جرم نه دی کړی، خو له دې سره سره به دا په محکمې کې د دې دوسیې په وړاندې چې هغې سیاسي وبلله دفاع وکوي. د منهټن د سیمې څارنوال الوین بیزیک ته دنده سپارل شوې وه چې ډونلډ ټرمپ او د هغه وکیلانو ته خبر ورکړي. ټرمپ په فلوریدا کې اوسي، خو ګمان کیږي چې د نیول کېدو او د محکمې په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. د مدافع وکیلانو ډله وایي چې نوموړی به راتلونکې اونۍ په خپل ځان تسلیم کړي. د امریکا خفیه پولیس به چې د دغه هیواد د اوسني او پخوانیو ولسمشرانو د ساتنې مسؤلیت لري، د محکمې په لړ کې امنیتي تدابیر غوره کړي. ټرمپ باید د نورو کسانو په شان چې په جرم تورن شوي وي هغه مراحل بشپړ کړي چې تورن کسان یې تیروي، لکه د ګوتو د نشو ورکول او عکس اخیستل. ترامپ یو خبر پانه کې د منهټن څارنوال الوین بیرک ته چې د دې دوسیې مسؤل دی بدرد ویلي. الوین بیرک پر خپل ټویټر پانه کښلی چې دوی هر دوسیه په خپل قضایي دایره کې د حقایقو، قانون او شواهدو پر اساس چیلي. له بلې خوا ستورمی ډانیلز ویلي چې ډونلډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې له دې سره جنسي اړیکې لرلې او دا هغه وخت و چې له اوسنۍ مېرمنې مانیلا ټرمپ سره د واده یو کال تیر شوی و. د ډانلډ ټرمپ پخوانی وکیل مایکل کوهن د محاکمې په لړ کې وویل چې د ښاغلي ټرمپ په امر او له هغه سره په مشوره یې سټورمی ډینلز ته $100,000 ورکړل چې د دې موضوع په اړه خوله پټه کړي، خو ډانلډ ټرمپ له میرمن ډینلز سره د اړیکو لرل ردوي او په وروستیو کې د خپلې ټولنیزې شبکې ټروت سوشل له لارې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې که د ده د نیولو امر وشو نو اعتراض پرې وکړي. ترامپ حاضر دمه د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشۍ انتخاباتو ته د جمهوری پال ګوند د کاندیدانو د لیست په سر کې دی. د امریکا په قانون کې داسې ماده نشته چې که د ولسمشۍ یو کاندید مجرم وپیژندل شي د انتخاباتي کمپاین په وسیله دې حتی له بنده خوشي شي.
د بلوچستان او خیبر پختونخوا ترمن د شیرانی د دانی سر لوی لار تر سلی ساتونو بند پاتې کیدو ورستو بیرته د تګ را تګ لپاره خلاص شوې ده. د اله د اتوار پشپه د غره خویدو لامل بند شوې او له هغې وجې د سلګونو مسافرو لپاره مشکلات پیدا کړي. نور حال له کوټې نه یوب ترین راکړي.
د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د خان سړک تیر شپه خلاص کړل شوی دی. کوم چې د هفته او اتوار په منځنۍ شپه د شیرانی ضلع په دانسر سیمه کې د غره د راشو کېدو له امله بند شوی و او په نتیجه کې د سړک و دواړو غاړو ته په سلګونو لاریانې او موټران درېدلي وو، خو د اتوار په ورځ د شیرانی ضلع چارواکي د پیش وځای ته رسېدلي او هلته یې د مرستو کار پیل کړی و او تېره شپه ناوخته یاد سړک د هر ډول موټرانو او لاریانو په مخ خلاص کړي. په دې ترڅ کې د اپریل په دویمه نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د شیرانی ضلع ډیپټي کمشنر حضرت ولی کاکړ وویل چې د لارې د خلاصون لپاره په لویه کچه مشینري په کار اچولې ده.
په دا لار چې کوم دی روب شیرانی کلاسې خلا کوټه چې کوم دی دا د خان ملتان لاهور او پشاور اسلام آباد یس ګډ ترانسپورټ زیاتې پکې.
بلخوا ډیری تجار وایي چې د کوټه او ډیری اسماعیل خان ترمنځ دا سړک ډېر دی اهمیت ور دی، ځکه چې د دې لارې نه یوازې په ملک کې دننه تجارت کیږي بلکې د ایران څخه راغلي زیاتره شان هم د دې لارې و پنجاب او خیبر پښتونخوا ته رسول کیږي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د تجارو د اتحادیې پخوانی مشر بدرالدین کاکړ د اپریل په درېمه نیټه و مشالډو ته وویل چې د بارانو له امله زیاتره وخت د بلوچستان لپاره د هیواد د نورو برخو سره تړلې لوی لارې د دا ډول پیښو له امله بندېږي. د نوموړي په وینا چې تیر کال هم په جولای او اگست کې راغلي سیلابونه د بلوچستان صوبې زیاتره لوی سړکان ډېر خراب کړي او د دې سړکانو لویه برخه تر اوسه هم نه ده جوړه شوې.
زموږ پر دې روټ باندې په دا ټیم باندې چې زموږ زیات کم د ایران څخه را مټیریال امپورټ کیږي، د دې را مټیریال امپورټ چې دی د اکثریت پاکستان کې انډستریز ته ځي هغه پر دا لار باندې ځي. زموږ سره بر دې نه مخ هم دا کم چې لارې دي دا محدود دي. زموږ د بورلان لار چې د هم په دا وسر تیر بارانو کې هم اکثریت دا بند سي بیا برتي وارزي تور خلاص کی چې هغه په اني ټایم د ډیزاستر وجه جوړېدل سي. چې کوم ډرایورز دي اخو دونه پړه لیکنه دي ادا شان نه ګوري چې پورکاس په چی څنګه په کم علاقې کې په باران زما گزر به پر کم ټایم پر کم علاقې باندې دا ګردي لاري په داسې پوزیشن کې دي کبه دي کې پیرشبل اټمز چې خرابېږي نو دا کور سره دا بل خوراکي مواد په رنگ کې چې خرابېږي په فروټس په دي کې په دي بالکل د خرابې دو ډیر لوی امکان دي.
بل په لوت په کوټه کې د ناوړی وځي د مخنیوي ادارې پی ڈی ایم ایل خوا ویل سوی دی چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د کوه سلیمان په سیمه کې د طوفاني بارانو امکان په راتلونکي 24 ساعتو کې شته، نو په داسې حال کې خلکو ته بېله څه اړتیا پر دې لاره تګ راتګ نه دی کول پکار.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې اونیزې خبرونې حجره په لسنیمو بجو، د ځوانانو غږ په یوه بجه، سروې په دوهنیمو بجو، باډی وی په دریو بجو، د مشال رادیوي مجله په څلور نیمو بجو، د کرخې په غاړه په پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د بونیر کروندګر وایي سګنیو بی وخته بارانونو د دوی د غنمو پر فصل سرخینو می مرض لګولی او زیاتوي چې له وجې به دوی لوی تاوان مومي. د دې ځلې زمیدار په دې لړ کې له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
دا بنیر تحصیل مندن اسیدون کے او دا انجمن کاشتکاران مشر شمشیر باچا دا اپریل پا دویم نیٹا مشال ریڈیو تا ویلی چی دا بنیر پا زیادتر رسیمو کے دا غنم و پسل مرض لگی دلے دیوائی چی ہر کال لہغا 200 منو نا زیاد غنم کی گی چی پکی دا غا دا کورمیش پیتا نواخلا تر اویا من غنم ضرورت وی باقی پاتی غنم خرسوی ولی سخت کال نیم پا نیم پسل خراب دے او موسم ورطا لهم سم ندے
بنیر تحصیل گاگرا کروندگر انور شیر وائی چخواب شاہ سیمو کے پزرگن منا غنم ہر کال کی گی چتری دوی خپل ضرورت پورا کوي ولی سخت کال د باران لوجه د غنم فصل د تباہ سره مخ ده او د سیمې ټول کروندگر او د ځمکو مالکان یې پریشان کړی دي.
5000 روپے بوره ورکړي رقم تخونه هغه خو دې باران بلا سکه نه ستک سره شي دی او په دې ولاړ دي چرزی بحال سے بنی اور پیداوار کمی گی تقریباً سلار جی ڈگر اور چملہ مندن چکم ہوئی چہرجی اور گاگرا دیکھو دیر بارہ میں
د بنیر زراعت او محکمه مشر عدالت خان پتا اړه مشال ریډیو ته وای چې دوی کروندګرو ته په وخت مشوره ورکړي چې دې لپاره دې د وایني استعمال کړي. د زراعت او محکمه اهلکار وخت په وخت د کروندګرو سره پر رابطه کوي.
د دې په مارکیټ کې ډېر موثری دوایانی دي او هغه زمیدار خط په ترتیب باندې سپری کوي او هغه سره کنټرول لازمي. نو که بر وقت کنٹرول وشی نو دار جی پا پیداوار با اغاثر دیر زیاد نی او که بر وقت سپریگان ونشی و پس سی ڈوز ونشی نو یقیناً چی دا اندیشه دا خدشه دا چی لکا پیداوار با زمانگا کم والی که رازی مین وجه جی دا بی ترتیب بارا نو دا دیر زیاد واله ده دا طول محکمی دا غا میسیج ده چی تاسو پا دی که بر وقت سپریگان وکی او الو سپری وکی چی تاسو تا پتا لگی چی یار پا دی باسی پا اینده 24 گھنٹو که باران نشتا.
زراعت و محکمه مشر زیاتوی چې حکومت خلقو سره د دوایانو په شکل کې یا مالی مرسته نه کوي خو د مرس پاړه ورته مشورې او علاج تجویز کوي. دوی وایي چې د بې وخته باران له وجې د بنیر بشمول ټول ملکن ډیویژن کې د غنمو په فصل اثر پرېوته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6 د سهار له 9 د ماښام تر 2 د شپې له 9 تر 10 او بیا له 11 تر 12 پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 د مازیګر له 6 تر 8 د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی استاسو پام یو راپور تر راغلم. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي ریاست د دې هیواد د مذهبي لږکو د خوندیتوب په چارو کې ناکامه شوه. دا له هغه وروسته ده چې 13 ناصرګند وسلوالو په کراچۍ کې یو هندو وګړی او په پېښور کې یو سکھ او یو عیسوي وژل. د پېښور پولیس وایي د کاشف مسیح او دیال سنگھ د وژنو مقدمې د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د دواړو وژل شوو کسانو له کورونا سره د 5,500 روپیو د مالی مرستو اعلان کړی. نور حال په دې راپور کې دی وړې د مینه پس د دغه پیښو پر د عمل کې د اپریل په 2 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان وویل چې دا یې 9 ماده هر انسان لا د خوندي ژوند حق ورکوي او ریاست د دې لپاره ذمہوار
ده. انسان دا خو د هر شهري د هر انسان دا حق دی چې آزاد ژوند تحفظ دی او کړی شي. ریاست د دې حوالے سره ذمہ دار دی. بیا بالخصوص هغه خلک چې څنګه به سکټوله نه ده یا دغه شان چې نور داسې ګروپونه دي منډه په دې خپله پوښتنې سیمه کې لکه مسلمانانو کې به شیعه فرقې والا واخلو دغه شان چې دا ټول غیر مسلم چې دي یا د قادیانیانو حوالے خبره به وکړو دا ټول خلق چې دی دا خطرې سره مخامخ دي او دی خطرې ته ښکاره ګروپ په شکل باندې موجود دي. د دې حوالې سره د ریاست ذمېداري دا جوړیږي چې د دې لپاره خصوصي اقدامات وکړي. شي تر پورې موږ دا مایوسي هر کو چې اوسه پورې ریاست د خپلې ذمېداري سرته رسولو هڅه ونه کړی. ریاست هغه یو خوشګوار ماحول یا پرمن او فضا پیدا کولو کې
په پیښور کې د عیسوي ټولنې سره تعلق لرونکی د دوو بچو پلار کاشف مسیح د اپریل په لومړۍ نیټه په داسې حال کې د ناصرګند وسلوالو لخوا وژل شوی چې عیسویانو د پیښور په ګډون په ټوله نړۍ کې د ایسټر یا لوی اختر دستوري لمانځلې. د پیښور د کوټې د آل سنت چرچ کلیسا یو غړي یاسر بټي د اپریل په دوهمه مشال لیدو ویل چې یو کال مخکې هم په دا ډول هدفي برید کې د عیسویانو یو 15 کلن مذهبي مشر ویلیام سراج وژل شوی و چې قاتلین یې دې د منې دی نیول شوی. خو مونږ بیا هم د مذهبي یووالي خبره کوو.
زه خپل د اشن چرچ نه مې او زه د بلاستیک ټم کنه ما غا چرچ کې زوم کنه زما غا چرچ ممبرشپ ته او زه خپل عمر ټم نو مونږ کله د سوچ نو راغلی مونږ را ته دونه غټ اسانی مو شو بیا مونږ زو زموږ همیشه کوشش دی چې مونږ د انټرفیر هارمونی باندې سونا کارو کو هغه خدای ورته پښاور کو ډیر پیسفل دی او مونږ کله دا سه خبر نه دی ورته پښاور کې سپیشل او دا نه چې کوم واقعي و شو نو دې په حواله سره مو خپلم له پریشانو چې دا لګ عموم میز کې یو اختلافات او دا مذهبي هم امان دي سه پد خراب کولو
په پاکستان کې د سکھ ټولنې یو مشر رادیش سنگھ ټونی د مارچ په 13 په پیښور کې د وژل شوي دیال سنگھ د وژنې پر د عمل کې مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې له 2014 کال نه تر دې مهاله د دوی د ټولنې دا 9 کس دی چې په هدفي بریدونو کې وژل کیږي چې له وجې د سکھ ټولنې کورنۍ د خیبر پښتونخوا کړي کوي.
خلک چې کوم دی نو حسن عبدال تا ننکانا صاحب تا لاہور تا کراچی تا دسې ټول چې کوم دی نو دلته په خور نو مایګریټ شو ډیر میکسیمم خلک هم دغه دي چې هغه مطلب الته پنجاب ته نه تل وړي هغه چې مونږ انډیا ته ځو الته مونږ ته ذهني سکون دی الته چې کوم دی نو مونږ مطلب څوک تنگی نه څوک زمونږ پټکې ته لاس نه اچي څوک مونږ ته کنځل نه کوي. دا چې کوم زمونږ نظام تعلیم دی
د رادیش سنگھ ٹونی په خبره په 2014 میلادي کال کې په تنګي سیمه کې پړومبي ځل یو سکھ حکیم بګوان سنگھ چې کله په نخښه شو نو له هغه وخت نه هم دا هدفي بریدونه روان دي. د پیښور د رحمان بابا تانی یو چارواکي د اپریل پړومبي نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د دیال سنگھ د وژنې مقدمه د نامعلوم وسلوالو پر ضد درج کړې ده. دا راز د سپینې وړۍ د تانی یو چارواکي سرتاج رسنو ته ویلي چې د عیسوي ټولنې غړی او د پیښور د میونسپل کمیټې کارکونکي کاشف مسیح هم د ناصرګند وسلوالو لخوا وژل شوی دی. تر دا مهال د دیال سنگھ او کاشف مسیح د وژنې ذمواري چا نه ده اخیستې. خو په کراچۍ کې پولیسو د وژل شوي هندو ډاکټر بیربل ګینانی د وژنې په تور د هغه سره په برید کې جوبل شوي مرستیال ډاکټره قرتلین نیولې ده. پولیس وایي له هغې نه پلټنې روانې دي او هغې پولیسو ته ځینې بریدګر په ګوته کړي هم دي. بلخوا د اطلاعاتو او اقلیتونو په برخه کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر فیروز شاه کاکا خیل د اپریل په 3 مشال ریډیو ته وویل چې د کاشف مسیح او دیال سنگھ د کورنۍ لپاره د مالی مرستې اعلان کړي او پلټنې روانې دي.
هغه بیویشتو په خپل دکان کې او د فرسټ کزن او هغه بیا نیم کال مخکې همدغه شانه دی ځکه مړ کړی وو. نو هغې ته بیا زواره لمالته کور ته چیف منسٹر صاحب په هغې ډېر سخت ایکشن اخیستی وو. ما د سی ایم د طرفه او د حکومت د طرفه چې کوم دی نو 15 لک روپۍ هغې ته اناؤنس کړي او بیا پس په سبا بعد دی هغې پرون نه بل ورځ نو مسیح صاحب هغه کریسچینو نو هغه مړ کو په لاره کې روان وو بیا هغې ته ماته کور ته ورلم او هغې له 15 لک روپۍ چې کوم دی نو اناؤنس کړي.
له 2014 میلادي کال راهیسې په پیښور کوټه لاهور او یو شمېر نورو ښارونو کې مذهبي لږکي په بمي چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل کیږي. دې تازه وژنو په عیسوي او سکھ ټولنو کې د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه ویره خپره کړې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د مارچ په 13مه پاکستانی طالبانو په لکی مروت کې د پولیسو یو افسر ډی ایس پی اقبال مومند په یو حمله کې وواژه. د مومند ملګری وایي هغه نه یوازې یو خو ایماندار پولیس افسر بلکې یو تکړه شاعر هم و. نوموړی پیښور ته نږدې د متنو د عزیزو کلي و. د هغه پر وجنه په ټولنې د میډیا ګڼ شمېر پښتنو ژور خفګان ښکاره کړی او د هغه شعرونه یې خپاره کړل. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د اقبال مومند د زوی تر څنګ د هغه له دوو تنو شاعرانو ملګرو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی چې هم د اقبال مومند په غږ د هغه له شعرونو پیلېږي.
دا خپل قیدی ذهن آزاد کما کسه چلو کم وایم چې خور په سر باد کما کسه چلو کم دلتا دې خلق سره نور گزاره نکېږي ځان له یو خپل جهان آباد کما کسه چلو کم.
په خواله رسنیو د وژل شوی اقبال مومند دغه شعرونه خپاره شوی او خلک د مرګ ورستو د یو خوشحال او یو تکړه پولیس افسر د لیک سره دغه شعرونه پر رسنیو بیا بیا شریکوي. هم د اقبال مومند زوی محمد عرفان ساحل مشال ریډیو ته وویل پلاری جی څنګه په شاعرۍ کې حساس او وطن پالو د پولیسو په وظیفه کې هم دغه شانو د زیات تکړه د پلار لوی خواهش داو چې بچی ښه سبق وای.
زمونږ په تعلیم کې زمونږ په تربیت کې هیڅ قسمه کسر نه پرېښی او نه مونږ ته الحمدلله سر رکاوټ راغلی. هغه هر څه کړی دی هر څنګه ځان یې لنډ تنګ کړی دی خو لکه مونږ ته دا تکلیف نه را کړی چې مونږ دې مخکې خپل سبق یا تعلیم جاري نه کړی شو.
اقبال مومند زیارت په شپه ناوخته د نامعلومو وسلوالو لخوا په بومي چاودنه کې سره د نورو ځینو پولیس غړو وژل شوی. لکه مروتو د پولیسو د رپورټونو سره سم د لکه مروت په یو تانه وسلوال برید شو. اقبال مومند او ورسره نور پولیس غړي د تانه اړخ ته ورتلل چې ګینه وسلوال په شا کې لار کې خښ شوی بارود پرې وچاودل. د اقبال مومند د سکول د وخت ملګری او هم د دوی کلیوال شاعر فضل مومند مشاهد رډو ته وویل اقبال مومند د سکول د وختونو شاعري کوله ولی وروسته د شاعرۍ انداز مزاحمتي شو او دا ځکه چې اقبال مومند ډیر واقعیت په خپل سترګو ولیدل نو هغه په شعرونو کې بیان کړ.
زبون په علاقې باندې د طالبانو سخت هول دلته په دې ځای متدی باندې دلته چې کومه تباهي کړې وه د دغې خلکو خلاف شاعري به کوله او دې ته به بزدل وې دې ته به ډرپوک وې چې دا لکه ځکه ورته بزدل او ډرپوک وې چې دوی خپل بخونه پټ ساتي.
اقبال مومند عزیزو کلمتنو پیښور اوسیدونکو د محمد عرفان صاحب په خبره چې دوی شپه ګرونه دي او یوای خور ده. اقبال مومند تر دې وړاندې پیښور کوهاټ او په نورو سیمو کې هم پاتې شو. اخیری نوکری په لکی مروتو کې وه چې د دوو کال نه زیات وخت په دغه ضلع کې تیر کړی و. په سپیریر ساينس کالج په خبر کې لکچرار او شاعر یاسر لیشا یاسر مشاهد لري ته د اقبال مومند په شاعرۍ خپل نظر داسې وړاندې کا.
سره د دومره مصروف ژوند د ټوپک او د کارتوس په مینس کې د اقبال مومند مهین او رنگین قلم داسې روانه ودانه سره غزل لیکه چې بنده ورته کو ته پخله شو. د اقبال مومند په غزل کې درې سیزا یعنی ارمان رومان او دوران د خپلو کې داسې غاړه غټي وو چې د غزل د تغزل شان هم قائم ساتلی او د قوم عکاسیم کوله نقاشیم کوله.
فضل مومند زیاته کړه کله چې په اقبال مومند وړاندې وختونو کې بریدونه وشو نو د به ورته ډېر نصیحتونه کول چې د ده نصیحت یې نه اورېده. نو بیا یې د اقبال مومند په ژوند هم د هغه دپاره ځینې شعرونه ولیکل.
باره زما د پېښور په شور ورک شاعره زما د کاب د قبیلې زما ځیرک شاعره شعرونه بیا خیری کې زده تا ویم چې چرته چې چپ او راست کاره نشي نو سب وکې د دښمن مخ چې د داره نشي نو سب وکې. ای زما یار زما وروره زما ګران شاعره ته لاس لیونو له ورکوې لاس کې ګریوان شاعره هسې نه ته چرته د پټه لاس ښکار نشې د ګړنګونو د اقبال شي گزار نشې. خو زه فضل یم او تا پسې دباد غواړم ستا د غریب دا به هر ځای کې برباد غواړم.
د اقبال مومند مرګ پس هم خلک لګیا دي په فیسبوک او یوټیوب ویډیوګانې او لیکلي شعرونه اچوي ورته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. خو ځینو پوسټونو کې د اقبال مومن یو شعر چې د اسلام آباد ورک شوي او په جلال آباد کې مړ موندل شوي پولیس افسر طاهر داوړ دپاره لیکلی و هم ډېر خپرېږي. د طاهر داوړ مړی چې په جلال آباد کې وموندل شو نو هم په هغه ورځ اقبال مومن دا شعر لیکلی و چې تاسو کوئ د جنازې تابع مونږ نن بل یو انډیوال راوړو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راي څه ته وي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بیو بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سر اسم زمان سا غم نیسا.
دا مشال ترانہ لاندی دا سنی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا ہم دمرا آزاد دی سمرا دا فوج مشر دی سمرا دا پاکستان پولیس مشر دا دا ترن والا خلق ان کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی دا سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمونگاو آخوا واپس آگا.
دا بحث تاسو دا ہری چارشمی پورز دا ماسوشن پا درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پا لسکم بجی اور دائیسی.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د دې خبري غړې د پای شي بي دي او د روجي د ځانګړي لړۍ په نننه برخه کې اوري چې ل خپل ولس یا قام سره مينه سه شری حیثیت لري د خپل قام د حقوقو لپاره غک پورته کول څنګه عمل ده او په دې لړ کې قران او پیغمبران سوای. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړي.
د حضرت فصیله رضی الله تعالی عنها نه روایت ته چې ما د خپل پلار نه اوریدلی دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کړې وه. امین العصبیه ان یحب الرجل قومه اید الله جل جلاله پیغمبره دا خبره خو په عصبیت کې نه راځي. هغه عصبیت چې تا د هغې بدی بیان کړې ده چې یو سړی د خپل قوم د خپل حیوات سره مینه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې لا دا نه راځي په هغه کې چې یو سړی د خپل قوم د خپل وطن سره مینه او محبت وکړي. نو د وطن سره د خپل قوم سره مینه او محبت کول دا د انسان یو فطري او طبعي حق دی او دا یو شرعي امر دی چې کوم مشکل نشته. حضرت سیدنا موسی علیه السلام الله جل جلاله نه یو دعا غواړي. رب اشرح لي صدري خدای زما سینه ما د پاره فراخه کړي. ويسر لي امري او کومه دنده او مسؤلیت چې تا ما ته راسپارلې ده دا راته اسانه کړي. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زما د جبه غټه حل کی زما د جبه ګنده پرانی زی خدایا چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي. نو د حضرت موسی علی السلام سره د خپل قوم د پوهاوی دومره فکر وو چې خدایا چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي او دا یو فرمایل چې خدایا زما د دې قوم نه زما د دې اهل نه یو پیغمبر مقرر کہ خدا یو پیغمبر راو گرزے او دا سی پیغمبر چ زما ور باندی مت مضبوط شی چ خپل سڑے می چ زما خبر بانی پویگی او زما سرا تفاهم او نتیجی ترسیدلی شی. او بیا فرمای چ هارون اخی هارون علی السلام دی چ زما سک ورور دے د دین معلومی کی چ خپل قوم غم کول او د خپل قوم فکر کول دا د حضرت موسی علیہ الصلات والسلام د مبارک و عادات ندی. موسی علیہ السلام چ کلا فرعون تراغ نو اولی ورته د الله جل جلاله د وحدانیت او د وجود بیان وکاو او بیا دا غنه بادي ورته ویل چې ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم تب بني اسرائيل ته ازادي ورکه ما سره بیلیږي چې بخپل زمکه باندې په آزاد فضا کې ژوند وکي او تب نه په عذاب کې. د دینه معلومیږي چې کوم قومونه محکوم دي او مظلوم دي او که چرته د خپل مظلومیت د پای ته رسولو په خاطر او د خپل استقلال په خاطر باندې پورته کیږي او کوشش کوي او مبارزه کوي دا ټوله مبارزه دا د انبیای کرامو سنت دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت هم مطابق دی. ځکه په قران کریم کې الله عز وجل فرمای اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. د جهاد اصل د رواوالی وجه امدادا چې د ظلم په ضد باندې باید جهادي هغه چاته چې ظلم بکیږي اجازه ده چې هغه د ظالم په مقابل کې پورته شي. نو د دین معلومی کې چې د خپل قوم حق تر لاسه کول او د خپل قوم د حق د پاره پورته کېدل او مبارزه کول دا عین د انبیای کرامو د سنت سره سم عمل دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.